په څو شیبو کې به فریده سیال د ځوان فکر خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کی. خو تاغې نه مخکې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یو لسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوا نوې مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورانت کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشل رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر ورکول شوی چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي دي او پر دروازه به د مسافرو تګ راتګ ډېر ژر پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارین ډیګر وای د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افارس حدات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار ستاینه کوي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د څنګلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ یې نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبلخت قربان یو. پرون د اگست 12مه د اسوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو دا ورځ له کلیکونو تر پرمختګ پایدار ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شوار لاندې لمانځلې ده. ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. خو په ټوله کې تاسې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ؟ هغه کسان په ځانګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د ننه دي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي، په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د بیکاری نه رانیولې د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي، خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي، پر دې مسایلو به خبرې کوو. تاسو کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ساسي په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټولې کې ونده ستونزې د ځوانانو څه دي په افغانستان کې له بیکاری سربیره. نن نور باندې خبرې کوو. پروګرام کې را سره میلمانه شته دي د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش، د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فیدا الله، د خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط، او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي. تاسو ټول ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. فکر کوم چې ملمانه را سره وصل دي. وربشو فیدا الله، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلي. په پیل کې تاسو ته وایم چې تاسو له افغانستانه بهر یاستئ، که د افغانستان ستونزو ته بیا به د افغانستان د دننه ځوان نه پوښتنه وکړو. له افغانستانه بهر د افغان ځوانانو اونده ستونزې څه دي؟
ډېره مننه اول تاسو او تاسو ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلامونه. که په مجموع کې ووایو د افغانستان بهر ځوانان زیات ستونزې لري، ولې غټې ستونزې چې تر ډېره یادونه کیږي هماغه د پردي کلچر تجربه کول دي، د هغې سره د ځان بلدول دي، په نورو هیوادونو کې د په نورو ژبو پوهیدل دي، همدا ډول هلته هغه د خپل کوم مهارتونه او وړتیاوې چې د خپل هیواد څخه دوی راخیستي او راوړي دي، هغوی د هغوی وړتیاوو پر اساس دلته د دغو ځایونو د جاب مارکیټ یا د کار له مارکیټ سره یارول دغه په دې کې ستونزې دي. نو او بل د پاروایي اړخ کې که چېرته سړی خبره وکړي، عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه ټولنیز او اروایي اړخ کې مل وي، نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فدولت استو بیرته راوګرځم. نفیسه دانش هم راسره ده. اغلې دانش، تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. دیوی افغان ځواني په توګه چې د افغانستان د نن ژوند کوي، تاسې راته وایست په ټولو کې د ځوانانو کغه پیغلې دي کغه زلمی دي د افغانستان د نن له بیکارۍ سربېره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې؟
سلامونه ستړي مشي، سلامونه تاسو ته او ستاسې دروند میلمه ته او لیدونکو ته اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول به سره روغ جوړ اوسېږئ. معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه سو رانیولي، موږ ګڼ شمېر ستونزو رانیولي استو چې د هغې څخه یو هم نننۍ نړۍ ده چې موږ ډېرو یعنی ډیجیټلي نړۍ ده او موږ ډېر پرمختګونو سره مخ یاستو. تنه ښارونو باید موږ مثال ورنه کړو، ښارونو کې کېدای شي ځوانان څه ناڅه انټرنیټ او ځینې نور شیان ته لاسرسی ولري، ولې په کلیو لرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې شته. د اوس هم ځوانان صرف صرف په هغه دهقانه یو په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فایدونه نه خبر دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمېر د نړۍ د ډیرو پرمختګونو نه خبري غبرېږو او موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، خپل بیکاري خپل ستونزې خپل ډیپریشنونه او دا شیان ته ټول لري کو. ولی نننی ځوانان د دینه لريواله لري، د انټرنیټ قیمت والی دی، د لارو خرابوالی دی. کچره ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري، په د کلی باندې نه خارونو سره تګ راتګ ډیر ولري، هغه کولی شي بیا هم خپل ستونزې حل کړي. ولی نن سبا لارې هم زمون خراب دي په افغانستان کې، د نن نه شي کولای چې هغه د نن رفتمت هم سي وکړو. نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیر چې دا هغوی هغه سرکرده بیا بیکاری ده چې دا ټول ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي، ځکه چې بچیرته ځوان بیکاره اوسېږي نو هغه ډېرو ځایونو ته لاس اچوي. مثلا تورستي ډله ده، د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده، ډپریشن ده، د دې تر څنګ که چېرې یو ځوان بیکاره اوسېږي هغه یو پکیست انټرنیټ هم نشي فعالولی، او په افغانستان کې دومره قیمت هم د انټرنیټ. نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول د موږ
مننه. نفیسه جانې، که د نجونو د ستونزو په اړه هم راته ووایي، له زده کړو سربېره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
فرید جان، زده کړو په اړه بار بار ما ویلی دی او بیا یې هم وایم، حضوري زده کړې خو به له هغې له موږ نه بندې دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو. ولې افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي، یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي، هغې ته هم په بره سترګه کتل کېږي. عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ، هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي. ولې که چېرې یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي، نو دا خبره باید واضح وکړلی شو چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی، دا د فساد یوه جاله ده. او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي، اکثر پیغلی خو اولا انټرنیټ او موبایل د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري، ولی هغه پیغلی چې موبایل لري بیا هم په استفاده د انټرنیټ نه نشي کولی. ګڼ شمېر ستونزې د دوی دا دي، دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي. وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي، دې کې فساد خپرېږي. دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي. نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ ده، په سوشل میډیا ده، په ډیجیټل باندې ده. یعنی ټول خلک کولی شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي، ولی افسوس افغانان صرف نښتې په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې ده. یو څوک کولی شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي، مثبت باندې هم استعمال کړي. زه درته یو واضح مثال درکوم. زما یوه ډېره خوږه ملګرې وه، مومن د نومېدله. هغې غوښتل چې آنلاین ادبیات ووایي، د خپلې ژبې ادبیات غوښتل چې ووایي، ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول ووایي. هغې سره ما یوه مرسته دا وکړله، ملخی ته دا درسونه به زه تا ته درلیږم، ته یې تعقیبوه، ته یې لوله، ستا په ځای به زه اډ وسم په دغه کلاس کې. نو زه په هغې کلاس کې اډ وم، هلته ما درس ورسره ویل. کله چې مومنده د امتحان وخت شو نو زه نږدې نه لاړم او هغې سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکړي زما د موبایل له لارې. هغه چې کله امتحان یې ورکو، تاسې باور کوئ هماغه نجلۍ په لومړي مقام کې راغله، لومړی مقام یې لاسته راوړو. استعدادونه ډېر زیات دي، داسې کورنۍ یې نه پرېږدي، زمونږ هغه افراطي نظریات یې نه پرېږدي. دغه ستونزې دي چې مونږ یې شاته پرېښي یو. ولی ځوانان ډېر با استعداده دي، ډېر کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي، په نننۍ نړۍ کې هم کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي. ولی دا زمونږ هغه د کورنیو وروسته پاتې فکرونه دي چې مونږ نه پرېږدي چې مخکې ته لاړ شو.
یعنی په یو ډول باندې هغه فکر چې د یوې پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي، د دې سبب کېږي چې دا غوې د پرمختګ مخه ډب کړي. کور ودان بیرته تاسو سره ګرځم. فداوله که تاسو سره شمه مخکې غلې دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه. له افغانستانه بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل. دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزه چې دوی ورسره مخ ده، چې په افغانستان کې دوی چې کار را پیدا کیږي ځینې د امنیتي ستونزو له کبله وتل، دوی چې اوس بهر ته راغلي دي، د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده؟ بله فداوله.
بله بهر کې د کار فرصتونه شته، خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړیو خبرو کې وویل، یوه ستونزه دا ده چې تر ډېره د بهر هیوادونو کاري فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي، دا تر ډېره هغه دي متفاوت دي او یو لویه فاصله ده دغې ترمنځ. مثلا تر ډېره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو، په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو. تر ډېره موږ مثلا د آی ټي برخې یا د ټکنالوژي له نړۍ سره هغه یو نابلد یو، او علت یې دغه دی چې په افغانستان کې د آی ټي یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته، صفر کې هغه دی، ضرب دی. کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي د ځوانانو لپاره، اصلا هغه تشویق هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي. په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي، مثلا حقوق وایي، ادبیات وایي، شریعت وایي، دغه شیان وایي. کله چې دلته راشي، بهر ته راشي، مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته، او یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي، نو دا تر ډېره لکه مخکې چې خورکې یادونه وکړله، د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګي دي په اصطلاح. نو دلته هغه مهارتونه تر ډېره دلته د دغې ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډېره نه خوري، او دا یو مشکل دی. نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی، مثلا ښوونځی دی لوستی، پوهنتون دی لوستی، ماسټري او دکترا دی کړی ده، او هغه تا ته هیڅ په درد نه خوري، یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي، نو ته مجبور یې چې یو څه له سره زده کړې، مثلا د دغې ځای په اصولو، د دغې ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړې. د هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د غیر خورسته بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه تر ډېره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی، د آی ټی اړوند دی، د کمپیوټر ساینس اړوند دی، د ساینس اړوند دی. نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوي تا څخه تر 5 کلونو پورې وخت نیسي. او ستونزه دلته دا چې دغه ځوان راځي دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي ځان مسؤل دی یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی، دا د په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی، د کورنۍ مسؤلیت دی. ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې والته د فامیل لپاره هغه اقتصاد دی اخ په مخ بیو او دلته چې راغلل دلته هم مسؤل دی. نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي، دلته مهارتونه حاصل کړي او بیا یو 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 ښه وظیفه، یو ښه کار، یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي. نو مجبوریږي کله چې دغه ټولې ستونزې ته فکر کېږي، دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو، نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک مخ بیایي هغې ته باید د موږ ځوانان هم هغه وکړي ملا وتړي.
مندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله. اغلی دانش کې تاسو ته راشم، 15 د اگست نږدې دی او څو ورځې بعد پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده، او په دغه طالبانو پر اتاک سره افغان نجونې چې په کور کې ناستې دي خزیم لکاره پاتې شولې، دوی په کورونو کې ناستېدلې. اوس چې افغان خزی او افغان نجونې په کور ناستې دي، تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړله چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغله نجلۍ ونش کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري. دغه درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوي دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنیو کې له پخوا وه چې دوی اجازه نه ورکوله چې نجلۍ دې هاته یو ساده ټلیفون وکاروي، د نړۍ سره د ځان سیال کړي، د زده کړې وکړي، د مخې ته لاړه شي، د دغه درېو کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوي شوې ده، فکر نور څومره قوي شوی ده ورسره؟
مننه. دوی ته خو یوه بهانه ضرور وه چې باید په افغانستان کې بې دغه ښځې دویم جنس ګڼل کېدو، هغو ته مطلب داسې یو څه نه حقوق نه ورکړ کېدل، یعنی تر هغه څه چې وو هغه نه و ورسره. ولی کورنیو ته یو بهانه ضرور وه چې باید دوی ته پیدا شي او داسې یو څه وشي. اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلی دي. حیرانه دې ته یم چې هغه خلک چې د 2018 نه له دې خوا طالبان شوي دي، هغه خلک یادوم، هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یو ځای شوي دي، هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري. زه حیرانه بیا هغې خلکو ته یم، هغه ځوانان دي چې همدلته تحصیل کړی دی، همدلته درس ویلی دی، ولې علت شته؟ علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي، همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري، فکر مکمل دمدو پشان شوی دی. یعنی کچیرته ورته ووایي چې انجلۍ تحصیل، انجلۍ درس، دا وایي بالکل ضرور نه ده، بالکل ضرور نه ده، موبایل انټرنیټ دا شیان خو بیخي ضرور نه ده، سپی کوي، یعنی هم عجبه درته وایم داسې لګیاي در سره. د دوی دا فکرونه بالکل تغیر شوي دي. کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسې مطالعه کوي، ځینې ځوانان به وي په ندرت سره ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي، ولی اکثریت دا فکرونه همداسې شوي دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري، یعنی نه باید زده کړې وکړي، او نه هم کار ته لاړ شي، او نه هم له خپلو حقوقونه برخورداره اوسېږي. دلته بیا
اغلی دانش، دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیرو دریو کلونو کې کاغذ سرچینه هر څه ده، څومره انجونې دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې؟ په ځانګړي توګه پیغلې انجونې څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یاد د دې لپاره چې نوی ژوند پیل کړي واده کولو ته مجبوره شوي دي، یا نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغوی بیا وکړي؟ او دغه ستونزه چې اوس راپیدا شوې په افغانستان کې، د دې لپاره یو حل لار وټاکي ځان لپاره یا پیدا یې کړي؟ دقل
ډېرې داسې ستونزې شته دی، ډېرې چې حتی ما په خپله سترګو لیدلې دي، زما په چاپېریال کې دي، زما په شاوخوا کې دي. هغه نجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یوه نجلۍ ده چې نوم یې زه نشم متاسفانه اخیستلی دلته، هغه د ډیر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو، هغه ځوان هم داسې یو ځوان چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله چې یو میاشت نامزاده نه وشوې، د دواړه سره نه جوړېدل. بلاخره تفاهم په دې شو، هغه ځوان مبارک ورته ویل چې ته ماته 300,000 افغانۍ راکړه، زه به تا سره نامزادي فسخه کړم. هغه هم په داسې حالت کې به فسخه کړم، ته به ټولو ته وایي چې ما دې ته طلاق ورکړی دی، خرابې هم په ما کې وه، یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه. جلۍ ډېر سکوت اختیار کړو. یو ورځ یې ماته زنګ ووهلو، ویل چې تا حقوق ویلي دي او ته په دې باندې پوهېږي، تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده، ما داسې یو غلط ګام پورته کړو، زه اوس څه وکړم؟ ما ورته وویل دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نه شي تېرولی، فسخه یې کړه نامزدي دي. که چېرته جوړجاړی کولی شي، زه در سره ولاړه یم، کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ. ولې ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې؟ زه د کور له خوا نه مجبوره شوې وم، دې په خاطر چې کار هم نشته، تحصیل هم نشته، درس هم نشته، کور کې هر ورځ جار و جنجال په همدې و چې د فلانۍ لور داسې شوله او د بستانۍ لور داسې شوله، ولې ته دلته ناسته یې؟ تن مثلا تا نه څه جوړ نه شول. وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي، ما ورته وویل چې ور مې کړی. نو په دې سره چې کله زه دې هلک سره اشنا شوم، دا هلک بالکل ما پېژنده هم نه، چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده، یعنی غیر اخلاقي انسان و، داسې یو انسان و چې هغې سره ژوند صحیح نه تېرېدو. نو
پیوډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوی دی چې پیغله نجلۍ که په کور کې وي،
غلط ګامونه پورته شي، ډېر غلط ګامونه، داسې په زرهاو نجونې دي چې زه یې پېژنم له نږدې، غلط ګامونه دغې علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي. زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسو لوبې وکړئ، په ځای د دې چې د پرمختګ لاره ورته برابره کړئ، په ځای د دې چې تاسو هغوی ته ووایئ چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شوي که هېڅ جلای په دې باندې. زه باوري یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي. افغانستان کې صرف مروجه دا چې موبایل د لاس وخت خامخا به یو حالت زنګ وهي وي دا وغه نه، بلکې ټیکنالوژي د کار هم کولای شو، تجارت هم کولای شو، د دې ترڅنګ مخې ته هم تللی شو، سوشل میډیا کې راتللی شو، خپل نظریات هم وړاندې کولای شو، د نور نظریات هم اخیستلی شو. دا هغه څه دي چې مثبت تغییر کوي، مثبت تغییر په مونږ کې راولي او د دې ترڅنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي، مونږ له نړۍ سره سیال کوي. مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
مجبوری چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي. کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. فداوله که تاسو راته وایست مخکې مو د مسؤلیتونو یادونه وکړه، که چیرته ځوان په افغانستان کې وي هم دغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپلې کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي، او ډېر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس ووایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله، له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي. مخکې اغلې دانش هم اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي. ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي، یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکاله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ هغه کلتور هم دغسې جوړ شوی دی چې اصلا ځوانان هغه که د نجونو خبره خو یاد شوله، هلکان کې دي هغوی د لرې راتلونکي یا لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري. تر ډېره مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاندې انقلاب یې ګڼي. په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چېرته یو څوک پوه وي چې مثلا خپل د ژوند ملګري ته د مسؤلیت شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چېرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه د واده پرېکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کېږي، دغه یو څه شاته غورځوي. او هغه
شانس پر دوله اساسي پان باندې چې ځوان خپل په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړي خپل په دې فکر نه کوي چې کچري زوادو کوم مسولیت را باندې ډیریږي کورنۍ خوينه مجبورې اساسي پان
ولې نمخ کې ما یاد ونه وکړل چې تر ډیره دغه کلتوري مسالم د کله چې کلتوري مسله شي بیا په دې کې کورنۍ رول مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډیره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خلک کوي مثلا یو توک د کور کې د اخلي او پخلي څوک نه لري مثلا وایي چې پلانې ته به واده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي نو دغه سې ډېرې خبرې شته او بیا مثلا د ماشومانو په زیږون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نه شي غورځولی کېدای مثلا ډېری ځوانان یا انجونې مثلا نه غواړي یو خدای چې په کم عمر کې واده یو ستونزه شوه بیا د واده څخه وروسته تر ډېره د ډېرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه ښځې او خاوند احتیاط تر ډېره په دې کې نه وي چې مثلا زه د ماشوم د زیږون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومانو لپاره ته په دې پوزیشن کې یم که نه یم هغه پرېکړه تر ډېره مثلا د خواښې او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې الکان نه وي سړی نه وي وایي چې موږ باید زر سړی پیدا کړو د چا چې نجونې نه وي هغه نجونې او یو عموماً کله چې انسان تر ډېره د ټولنې زوی دی د مور او پلار زوی دومره نه دی نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي بیا هغې جال څخه وتل یو 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 فردي او ټولنیز انقلاب غواړي او متاسفانه دغه انقلاب تر اوسه په موږ کې نه دی رامنځته شوی ولې ګډ کار او 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 اما په هوی باندې دغه حالت تر رسیدلی شو چې دغه پریکړې په راتلونکي کې سمې او 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 مختتانه وکړو
مننه کور ودان اغلی دانش که تاسی تراشو ما دا واده مسئلی نکور تیر شو پا دی برخی که تاسی دوارو یادوونو وکده شی هم کورنه فشاروی هم زوانان دی مسئلی تا جدی پام نکی او اغا حساب کتاب چو باید خپل جون پارا باندی و زوانو کری و پیغل وکری دا زین ستونزو لکبلا دوی دا حساب کتاب هم سم نکی دا کورنه طرف نم فشارو نوی دوی خلط اقدامات کی و دا دی سبب کی گی چه زوان جون پس هم توگ باندی مخته یو نسی کراشو دا کلیوالی و خاری زوانان و ترمنس توپیرونه یادونه کی گی چه دا غا توپیرونه چه د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی کلیوالو سیمو کې دی د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي تاسو څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي او توپیرونه یې په څه دي او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي ساسپان
توپیرونه شته دی توپیرونه هم واضح دی چې په څه کې دي دا چې په ښار کې سهولت دی دا فکر لږ څه روشت کړی دا انجونې تحصیل درس پوهې دې ته لاسرسی پیدا کړی دا ولې متاسفانه په کلي کې دا څه نشته دی او هماغه وروسته پاتې فکرونه دي او بالاخره هغوی هماغې فکر سره رالوی شوي دي نو تفاوت حتما پکې شته نو کله چې دغه دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکري اختلافات شته دي او تفاوتونه شته دي حتی ځینې وخت ډېرې کوچنیو موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړل کیږي مثلا په عمده خاري لباس کې چې تکله کلی تلاش نو ډېر د شدیده انتقادونو سره مخ کیږي عمده غزوانانو له خوا نه مخ کیږي ځکه عمده فکر سره دوی رالوي شوی دي نو یوازینی حل لارې همدا ده چې مخکې هم ما ورته اشاره وکړه یو خو دا چې زده کړې پوهې او ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي بل دا چې له ښار سره رفت آمد ډېر شي دا چې ځوانان سره وګوري سره آشنا شي د ښاري او کلیوال انجونې د ښار انجونې وګوري او هلکانې د ښار هلکان وګوري د هغوی برخورد او بالاخره دوی سره په نورمال شکل باندې لږ څه وخت تیر کړي نو انشاءالله چې دا ستونزې حلیږي او د زده کړې په هکله باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړل شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال درکړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنگلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې غوتګوري. ولی زه وایم چې بنگلاديش یو ښه پیغام د ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو. دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوهه او ناپوه ته نه کتل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیول چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومتي په خپل خوښه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسو فکر کوئ اغلی دانش، تاسو فکر کوئ په افغانستان کې هم د اوس په میلیونونو نجونې له زده کړو پاتې دي؟ موږ تېره ورځ په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسو یادونه هم وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامت دي. اوس عملا موږ وینو چې په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې له زده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نه شي کولی؟
د ځوان قوي عزم، قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغه لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې ګورم روشن فکر ده. مثلا که زنان سوشل میډیا ته لایف راغلی، هم همداسې زموږ دا ورور چې موږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم، که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې او غواړي تغیرات راولي، دا به تغیرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لري کولای شي، نو 2 کلن حکومت د اصلاح لپاره غږ پورته کولای شي، ورته دی وایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تیر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل، ولی دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل. اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لرې یاست. ښارونه هم تقریبا د کلي په شان شول. انټرنیټ او د شان تاسو راسته نه لري. ځوانې طبقه اراده مهمه ده. که چیرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغیرولی شي. هغه
فکر کوي ولی په افغانستان کې اغلی دانش په بخښنې سره، نو فکر کوي ولی ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي، دا اراده نه کوي؟ تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې، کورنۍ مسؤلیت؟
کورنۍ ستونزې هم شته دی، تر شا یې لږ ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي، ولی اوس هم 3 کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي، صرف دا وایي چې دغه کار دی وشي، دغه کار دی ونشي. ځوانان لا هم چپ نه دي. په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي، غلي پلا نه دي. خو ډارونه شته دی، ولی نه دا چې ځوانان ټکول کېږي، ځوانان ډارول کېږي، کورنۍ د دې تر څنګ یریږي، کورنۍ هم په فشارونه راوړي په ځوانانو باندې. دا ستونزې شته دی. د ستونزو سربیره ولی تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي څوک، تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي. حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي، سبا یې د تغیر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. فداوله که تاسو ته راشم، تاسو راته وایي په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی، او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه ولګیدل، زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ و او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یو ځای ازموینه مور نه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نه شي حل کولی؟
ډېر علتونه شته دي. ځینې علتونه یې دانش پورکې ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې د حکومت له لورې د ځوانانو او یا ټوله کې د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو ټوکول یاد کړو چې دا یو ستر هغه دی ستونزه او علت دی. ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دغه خبره یعنی یو دلیل کېدلی شي چې مثلا تر ډیره ته چې یو شی ته د ارزښت په سترګه نه ګورې نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي. که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي، کله چې دې ته یو څوک ژمن نه وي بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي. ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي. تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او ویریږي په هیواد کې. دننه خو فعلاً هیڅوک دغه جرأت نه شي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او غږ پورته کوي دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره ګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي، کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي. خو تر ډېره اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي، د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر وو چې هغوی یو څه وکړي، د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر، خپل یو ګډ نارېټیو یا روایت، په دې کې موږ بدبخته نه چې پاتې راغلي یو. کله چې سړی یو ګډ روایت ونشي لرلی بیا مشکله ده چې په هوایي یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې دغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان ته سبې ته راګرځم، زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط دی. ښاغلی باسط، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولی شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستان بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطحه کې دي. تاسو څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټیکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته، د افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد سي ملمنو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټول هغه هیوادوالو ته سلام چې ما غوړي. رښتیا هم دا یو چیلنج دی. کله خبره موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژۍ سره، له دې رژیم مخکې جمهوریت دوره کې هغه ډېر عادي شوی او ډېرو خلکو دا قبوله کړې وه چې ټکنالوژي د فساد لاره نه ده، ټکنالوژي د بلاری لاره نه ده، بلکې دا یو فیلډ دی او دې څخه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا هغه عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، موږ تقریبا 23 خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلف پوهنتونونه ول، د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پوهنتون په جلال آباد کې لاغې څخه ول. او موږ شعار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري او فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دې په نړۍ باندې خرڅ کی، سیستمونه دې جوړ کی، پرته له دې چې کوم ادارې ته ورشي، پرته له دې چې کوم غلط څه واقع شي، ټولنیز فشار او دې ته ورته نور خبرې واقع شو کولای شو چې د کور څخه کار وکړي، او همدارنګه په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو. او دا پروسه ډېره ښه روانه وه. طبي ده یو چینجز چې دی، یو تبدیل چې دی، یو وخت غواړي، او دغه شل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شوی. او په تاسو سره باید ووایم چې دغه درې کلن مزل کې چې د آخري 2021 15 څخه هم درلودلو، دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته کړ. اوس هم خویندې شته دی چې دا تم یې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي، یو ډېر بااستعداده خویندې شته دی. زه خپله یې پېژنم، زمونږ شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو، او حتی زه بعضې خویندې پېژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي، خو له کوره کار کوي، او په خویندو باندې به څه کورونه روان دي د هغو په معاش باندې. نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه، خو په لویه کې دغه مزل شروع شوی و او ټولنې دا قبلوله. که تاسې په تېر نظام کې شروعاتو کې سټاټسټکس وګورئ، او بیا په اواخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوه، څومره خلک تعلیم ته تلل، نو دا ډېر متفاوت عادت دي. او اوس یې وګورئ، نو بدبختي دا ده، دغه ملګري لږ مخکې هم اشاره ورته وکړله چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز، کم محدودیتونه چې دي، دا د ډېرو بدبختیو لامل کیږي.
او په ټوله کې د خویندو له برخې کې ووزو، ځوانانو په اړه ته وایست په افغانستان کې څومره ځوانان په دې برخه کې دي؟ آیا د دې امکان شته؟ ځکه چې الکان خو کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي، او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کوم انځور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یا په ټوله کې په انټرنیټ کې شتون لري، دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په دې انټرنیټ کې اوسي، په دې نړۍ کې اوسي، هغه منعکس کړي؟
متاسفانه موږ اوسنی کوم سیستم چې دی د هغې لورې داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي. زه په مثال سره عادت سره درته وایم، بیا هم درته وایم، تاسې د ننګرهار کمپیوټر ساینس، د کابل کمپیوټر ساینس محصلین وګورئ چې تعداد یې څومره و په ننګرهار کې. ما مخکې د وادي د خراسان شخصي پوهنتون وکړله، په تېر نظام او آخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200-1300 شاګردان وو، چې اوس نظام کې 350 دي، چې دا ډېر د خفګان ځای دی. په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري، هغو ته د ماسټرۍ ډیګري ورکول کېږي. نو دا په عموم کې دغه ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې که چیرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي، نو یا بیا نتیجه ورکوي. خو که ته چې نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري، نو طبیعي ده چې هغه نسل هم هماغه طرف ته مزل شروع کوي. ما درته مثال ویل چې د یو کمپیوټر ساینس پوهنځي تعداد له 1200-1300 څخه 300 تر اخته کېدل په دغه یوویشتمه پیړۍ کې یو لویه غمیزه ده، او واقعا ډېر دردونکې ده د ټکنالوژي په دنیا کې.
په بخښنه سره چې تاسو خبره مقطع کوم، دغه ډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي، او دا په داسې حال کې ده چې حتی ملګري ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژي تر عنوان لاندې لمانځي، څه فکر کوي څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونشي کولی هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي، دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي؟
متاسفانه هو همداسې ده. یو خو تاسو ته پته ده چې کله دا تغییر راغی، زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون وتل، امریکا، اروپا او آسټرالیا او یو کې ته، او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي، خو بیا هم هغو پروا نه کوي. هغه وایي کاري فرصت لمند جوړيږي لمند دي بس منګ دیو نظام دی چلیږي د تشاراته کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي هغه زما په اصول چې وایي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په هیڅ ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه داسې بده د الفاظ اوریدلی چې د وجدان د خپل خجالت او مزه زما په خبره نه پوهېده نو زه بیا ما خپل خبرې ته راځم چې کله دی لیدلور دی داسې کوشنی وي چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاري فرصت ترلاسه ورکړي یا ترلاسه کړي یا د ملت خپل کار کوي نو بیا خو آسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل ته کېږدي هېڅ پروا یې ونه کړي او دا به بیرته درد کړي یو څو کلونو کې چې دوی څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري دغسې په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګورې ټکنالوژي اډوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي ټکنالوژي اډوانس کېږي ځوانان اپډیټ کېږي او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه د ځوانانو ورځ د افغانانو لپاره نه بولم د افغان ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکې مو شاته او ودرول کېږو چې بس همدغلته ودرېږي پرې چې نړۍ مخته لاړ شي نو زه دا ورځ او چې نړیوال دا پریکړه کړې د ټکنالوژۍ لپاره وټاکي بدبختانه د افغانانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو او ځکه سلاګانې همدا ټکنالوژي ده او موږ په هغه کې ډېر شاته پاتې یو او څوک ورته پام هم نه کوي
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم اخلي دانش کې تاسو ته راشم تاسو د ځینې ستونزې اته ونه وکړه د په ځانګړې توګه د پیغلو نجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي یا په ټولنه کې ورسره مخامخ دي ساسي په فکر باندې په اوسنیو شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا له افغانستانه بهر وي ساسي په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیزو ستونزو سره که مبارزه کولای شي د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري په څنګه کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړو کې تر څو د غنجلې وکولای شي په یوازې ځان خپل ستونزې حل کړي
سخت کار دی سخت مزل دی د غنجلې لپاره یعنی یو ستړی کیدونکی کار دی هغه مزل چې ما خپل تای کړی دی د یو افغان انجلې د زړه نه راسمه چې هغه به څنګه خپل کورنۍ راضي کوي څنګه به خپل اطراف راضي کوي څنګه به د خلکو د خبرو سره مخ کیږي او څه ستونزې به ګاري افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی زه خپل د دغه مزلونو نه تیر شوی یم او دا مزلونو مې لیدلی دي او په بریالي شوی یم بل اخره یو کورنۍ مې کړی ده چې خپل پلارګانه البته دې ته راضي کړم چې تحصیل او درس کوه او ټکنالوژي غلط سنه ده ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم هغه ځای چې زه واده یم هغه لدې فکر سره سم نه دي لدې سره جوړ جاړې نه لري بلکې سما خاون تنا خاون ته مې ډیر سخت احترام لرم زما خاون زما حمایت کړ دې هغه زما له فکر سره سم دي ولی نور کورنۍ لدی ستونزو حتی زه ورسره مخ یم نو پاتې هغه نجونې دي چې هغوی ستلا لاسرسی نه لري هغوی څنګه کورنۍ راضي کړي دا ډیر یو سخت کار دی افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوهېږي په کردارو باندې پوهېږي افغانستان کې سخت مجاز خلک دي که چېرته الفاظ ورسره کاروي تا سره فزیکي شخړه هم حتی کوي یعنی یو سخت مزل دی ډیر وخت ته ضرورت لري ډیر زیات کار ته ضرورت لري د ټولنی اصلاح ته ضرورت لري دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی په چې ملاتړ کوي یو ډول بندیزونه وځ کوي څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دي
یو ځي صبر دی نه لی هر پیغله ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم ستونزه تاسو صبر صرف دومره حوصله ما ویلې چې مبارزه وکړي دا وکړي خپل کوکونو ته مل هر لارې ادامه ورکړي خپل کوکونو ادامه ورکوم شاته نه پاتې کیږم کوم یم کوم حل لار سر کول دي انجلیتا په هغه حالات کې نور څه مون یعنی صبر ته ټولنه کې خو موږ حسم تل شي نور څوک کولای شو یوازې کوکر کولای شو او زه ورته وایم زده کړې مو داخل د کور کې ادامه ورکړی که څوک موبایل ته لاسرسی لري موبایل لا مو زده کړو ته ادامه ورکړی دا سیمه کې نه او د دې ترڅنګ چېرته موبایل نه لري هغه کسان چې ستاسو طرف کې زده کړو پوهو باندې پوهي هغې څخه زده کړې وکړي یعنې په یو طریقې کې ځان مه پرېږدئ هرې لارې چې وي دغه کوکته مو ادامه ورکړئ اطراف مو پوه کړئ او بیا هم کوشش وکړئ
مننه کور ودان په دې رسیو کې مو غږ ډیر قط وصل شو رازم تاسو ته فدا الله که تاسو ته وایست کډوالي له هیواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه دا یوازې نجونو ته ورتر غاړه نه دی په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډیر زیات وي ساسي په ان باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان د نن دی څه کول په کار دی او هغه چې وطن پریخي بهر ژوند کوي او دلته هم د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی یو مسافرۍ مور سره کوي څه کول په کار دي تر څو دوی وکولی شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوځای ته ورسي
یو څه به په پام کې ولرو او هیر نه کړو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي یعنی دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو یعنی په هغه اوسط ډول 15 کاله وخت لري دا ټول نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو بدلون سره بدلیږي ورا بدلیږي یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې تغییر هم راځي یو نظام څخه بل نظام راځي هغه حد اقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یو مرسه ثابت وي هغه روان وي نصابونه نه تغییرېږي کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي خو په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بے فائدې دی او هیڅ کار نه دی په یو ځای کې نو ځوانانو ته پکار دا ده چې اوږد فکر ولري مثلا راتلونکو 5 کالونو لپاره ځان جوړ کړي ځان اماده کړي یعنې دا واقعا سخت دی ټول مسؤلیتونه ټولې ستونزې ټولنیزې او ملي کچه دغه ټولې ستونزې شته په وطن کې ځوانانو ته پکار دي چې خپلو زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي یعنی په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ که نن توره ده سبا ته یو رڼا راتللی شي لس کاله بعد 15 کاله بعد یو څه کیدلی شي نو دغسې په بهر کې ځوانانو ته هم دغسې پکار ده چې د راتلونکي لپاره ځان اماده کړي د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډېره افغانستان 3% تقریبا نفوس ځوان دی د 3 تر 15 کالونو دغه ترمنځ ده نو په دې کې تر ډېره یعنې د 13 کالونو راهیسې تقریبا 8 میلیونه کسان چې اکثریت یې ځوانان دي دا مهاجر شوي نو تر ډېره که په وطن کې ځوانان زده کړې کوي ځوانان خواري کوي تر ډېره د په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې په نوره نړۍ کې د منلو وړ دي او په نوره نړۍ کې کار راتللی شي او بل د ځوانانو ترمنځ دغو دوو جبهو ترمنځ کو یو دغه ډایسپورا په هر ځوانانو او بل په وطن کې دننه د دغو ترمنځ که هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی یو له بل سره همکاري ډېره مهمه ده مثلا بهر کې ځوانان کولای شي وطن کې په یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلفې ایډیاوي دغه ځاینه چې شي زده کوي دغه ایډیاوي دوی ته ورسوي چې په یو شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالی سپورټ کړي یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي تر څو حد اقل دوی یو نسبي
په دې توپ ته ورته فدا ولاند راتو یا د مسولیتونو په برخه کې په ځنګړې توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمي او ته چې د خپل په افغانستان کې دوی او څو واک لري په کورنیو کې څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکې لدین چې لایز ذکر نیوي تکمیل کړي دغه ډول اقدامات کول او مسولیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي لاندې کې وای چې دغه ته ورشو واسه ست دا
یو کلی قاعده نشته دغه لپاره ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري. اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی. تعلیمي کچا او تعلیمي پروسه دغه پکې مهم ده. که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیم یې یو څه مخکې وړی وي، اقتصادي ښه وي، کار د واده وکړي ښه دی، او که دغسې هغه بیې یعنی په دغې پوزیشن کې نه وي، بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري. واده ته د پکار یعنی یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دې شکل په دې سترګه دې نه ګوري، او خپلو راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې د فکر کې نه کېږي چې زه څومره ژر واده وکړم، ماشومان دغه به رالوی شي، دغه باندې به بیا د ما لاس آزاد وي، ما سره به همکاري کوي. ځکه دا ټول مسؤلیت دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ فدا الله چې پروګرام کې درسره ګډون وکړه. باسط صاحب، تاسې ته راځم. په افغانستان کې د اوسنی اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه ترسره کیږي، ځوانان هم نشي کولای نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي، او د ټکنالوژي برخې ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو. دوی څه وکړي چې وکولای شي که نړیوال بازار ته دخل دوی نشي تللی، کار نشي پیدا کولای، دومره ډېر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي، ا دې عقل څه کېدلی شي؟
پښتنه ده واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی. که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې، البته زه خبره کېږم، بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي، بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي. مونږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو، نیټورک دی، سیکورټي ده، نو ډیولپمنټ کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشن وو کې کلاود را باندې لپاره اپلیکیشن وو کې دوته مفت وړیا ځکه پروواید کوي. همدارنګه یې مونږه تاسو په خوانه د اترا رئیس شو انصاری صاحب، هغه داسې یو برنامه تیار کړی چې دغه ساده ځوانان لزده کړو لري پاتې نشي، هغه لپاره سرټیفیکیشن وړیا ځکه ورکوي. یوټیوب شته ده، او کنه یو افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه دی، تورنټ شته، له هغه څخه ډیر ماټیریال جوړ ډاونلوډ کولای شي. زده کړې دی وکړي، نړیوال مارکیټ په امریکا، یو کې او دي ځینو ته اپلای کول، او کمپټیشن ډیر ټف دی، خو دوی کولای شي چې یو هیواد په اروپا کې ټارګټ کړي. مثال په ډول زه په جرمني کې یم، دوی د تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه دی، ځان باید ورسی کوشش وغواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی. زه د غلطه کم وخت کې راغلم، ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر B2 لیول پورې زده کړی ده، او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دو انټرویو ورکي، او خو سهولت سره راوړي، له هند څخه راوړي، له پاکستان څخه راوړي. خو هغه خلک خپل ګیپ پیژني، خپل هغه ورتیاوي هم پیژني، او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هیواد ژبه زده کوي. دلته د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډیر زیات اړتیا ده. له دوه لکو پورته ځوانان اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې، او همدارنګه په اروپا کې نور ډیر هیوادونه. خو د مربوطه هیواد هغه کومه رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي، او ترڅنګ تخنیکي علم وي. نو تخنیکي علم لپاره ځوانانو ته هغه لږ څه ناڅه کمپونتونونه چې دي، او کمپونزي چې پاتې دي په افغانستان کې سخته ده زده کړه، خو که چېرته کوشش وکړي انشاءالله چې ممکن ده، او ترڅنګ ژبه د مربوطه هیواد ده کې لکه جرمني، نو کېدلی شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسی پیدا کړي. او زده کړې هر وخت فائده کوي، پښتون نظام کې هم دوته ضرورت شته ده. هغه پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېرې پیسې اخلي او نه یې ډیزرو کوي، او زه یې کم اخلم. تجربه به ورته وشي، او نړیوال مارکیټ ته په لاره پیدا کولی.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ. له تاسو ټولو قدرمنو د ښځو د حقونو فعاله نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداولا، د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط لتا سودری وړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې په ټکنالوژۍ کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې دغه ورځ لمانځلې وه، موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړې. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. په دری مخبرونه کې چې نظر صاحب ستاسي کوربه دی، ورسره پاتې شئ. د خبرونه مور سره واورئ تر بل پروګرام. ښې چاري، ښه وخت ولرئ.